ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده. د دوه بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او تکنیکی همکار جانتن رامریز نه کې هلي او سلامونه ومنه. د قبایلی سیمو د حیثیت په اړه یو ترمیمي بل د وړاندې کولو تر څنګ یو شمیر نور موضوعات د دې خپرونې هاته کوي. پاکستان او افغانستان مهم په پام کې دی. ونې د خپرونه د تاریخ پاڼه به د دې خپرونې په وروستۍ نیمایي کې وړاندې کوو. خو اول خبرونه د انیسا اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د قبایلی سیمو د ولس د حقونو په اړه د فاټا مشران نن په پارلیمان کې د یو بل مسوده جمع کوي. نن په خیبر ایجنسی کې د 500 تنو مړی مندل شوی دی. د آسټریا چانسلر ویلی دی چې هیواد یې د کډوالو لپاره د بیړنیو ګامونو پورته کولو پلان لري. اوسته خبرونه تفصیل. د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي نن د پارلیمان په سیکرټریټ کې د فاټا د خلکو د حقونو په اړه د یو بل مسوده جمع کوي. د دې بل په مسوده کې ویل شوی دی چې د پاکستان د نورو برخو په څیر دی د قبایلی سیمو اولس ته هم حقونه ورکړل شي. د دې بل مسوده به راتلونکې میاشت اسمبلی ته وړاندې کیږي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د استازو پارلیماني مشر حاجی شاجی ګل نن د مشال ریډیو سره په یوې مرکه کې ویلي چې قبایلی اولس هم د هیواد د نورو برخو په شان حقونه غواړي او د هم دغو حقونو د ترلاسه کولو په موخه به دوی یاد بل وړاندې کوي. نن په خبر ایجنسی کې د 500 تنو مړی مندل شوی دی. په خبر ایجنسی کې یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال لیډیو ته ویلي چې نن په تیرا کمرخیلو سوخ غړې کې له بازار څخه خیلو سره تعلق لرونکو 500 کسانو مړی مندل شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې دغه کسان تیر ورځ وسلوالو تختولي و نن یې بشلې دي. د پیښې پړه لاچا نه ده منلې. د پاکستان د پوز مشر وای په پاکستان کې راتلګي پر ضد جنگ په کامیابی سره روان دی او افغانستان سره هم د امن لپاره هلې سلی دوام لري. جنرال راحیل شریف پرون د پاکستان د دفاع ورځ په مناسبت غونډې ته د وینا پر مهال ویل د سربیا سب عملیاتو لپاره دوه وړاندې په پاکستان کې حالات ډیر خراب وو. خود د په وینا اوس امنیتي وضع تر ډیره ښه شوې ده. نوموړي د افغانستان د امنیتي حالاتو په ښه کولو کې د خپل هیواد پر ژمنتیا یو وار بیا ټینګار وکړ.
افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر ہمیں تشویش ہے.
د افغانستان پر خرابی دن کی صورتحال منگ تا تشویش دے. افغانستان سرا زمنگ تاریخی او د وینی رشتہ دا او دا رشتہ یو طاقت ہم ماتول نشی. منگ پر افغانستان کے دا امن لپارا کوششوں کڑی دی خو زن امن دخمن طاقتوں زمنگ دی کوششوں تا نقصان رسولو ہسی کوی خو انشاءاللہ دوی بکل ہم پخپل مقصدوں کے کامیاب نشی.
دغسې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې کابل او اسلام آباد په خپلو کې باور ته اړتیا لري. سرتاج عزیز د جمعې او خالی په ورځو په کابل کې په یوې نړیواله غونډه کې له ګډون وروسته د خالی په ماښام یو ټلویزیوني چینل ته ویل چې دواړو هیوادونو د اعتماد جوړولو لپاره یوه موافقه هم کړې ده. د پاکستان پوځ وايي نن یې د بې پایلټ الوتکې بوراک لاري په شوال کې د وسلوالو په مرکز برید کې درې وسلوال وشلې دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسیم باجوان نن په خپل ټویټر پاڼه د دې خبر پخلی کړی چې دوی په اول واري د وسلوالو پر ضد ډرون الوتکه کارولې ده. د پاکستاني ډرون برید په اړه وسلوالو تر اوسه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان او بنو سوداګرو پرون په بنو کې د یوې جرګې لاري په حکومت غږ وکړ چې په میرامشاه او میرعلي سیمو کې د دوکانونو دورانولو تاوانونه دی ورته ورکړل شي. جرګې ته د وینا پر مهال د بنو د سوداګرو د ټولنې مشر شاه وزیر وویل حکومت د عملیاتو پر مهال د دوی دوکانونه او مارکیټونه نړولي نو اوس دوی ورته تاوان هم ورکړي. په شمالي وزیرستان کې پوځ د تیر کال د جون په میاشت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي وو چې له وجې په لکونه خلک بې کوره شوي دي. د افغانستان د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ د عملیاتو پر مهال لس وسلوال وژل شوي دي او زخمیان شوي دي. په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د دفتر څخه پر رالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په دې عملیاتو کې یو افغان سرتېری هم زخمي شوی دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي نیکولس هایسم ویلي دي چې په ځینو برخو کې د عملي ګامونو په اړه د افغان حکومت وړاندې شوی پلان ډیر اغیزمن دی. نیکولس هایسم نن د افغانستان د اقتصادي شعبې له یو شمېر وزیرانو سره په ګډه خبري غونډه کې دا مسأله یاده کړه او ټینګار یې وکړ چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د مرستو په ژمنې ولاړه ده. د آسٹریا چانسلر ورنر فیمن ویلی دی چې هواد یې د کډوالو لپاره د بیړنیو ګامونو پورته کولو پلانونه لري چې تر مخه به یې په زرګونه کډوال په ساده توګه د هنګري څخه آسٹریا ته داخليږي او بیا جرمني ته سفر کولی شي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د شام، افغانستان او عراق څخه په زرګونه پناه غوښتونکي جرمني او آسٹریا ته سفر کوي. د هنګري وزیر اعظم ویکتور اوربن بیا ویلي دي چې هنګري مسلمان کډوال نه غواړي، خبرداری ورکړې دي چې داسې به اروپا خپل عیسائی شناخت بیلی. په جرمنی او آسٹریا کې د حکومتي هڅو پرته د بشري حقوقو کارکونکو کډوالو ته مرستې ورکوي. د مالدوا په سر خار کې د پراخو احتجاجونو تنظیمونکو خیمه جوړې کړې دي او نن یې ویلي دي چې تر خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به دغلته د احتجاج په توګه ناست وي. په لسګونه زره کسانو پرون د چیسی ناو په مرکز کې په احتجاج کې برخه واخیسته او د یو ارب ډالر د درغلي وروسته یې د ولسمشر د استعفا اخیستو او د وخت وړاندې د انتخاباتو غوښتنه کوله. احتجاج کوونکو د مالدوا په مرکزي بانک او د لوی سارنوال یا اټارنی جنرل په دفتر کې د لوړپوړو چارواکو د مستعفی کېدو غوښتنه هم کوله. د پولیس چارواکو د اندازو تر مخه پرون د حکومتي ودانې بهر په مرکزي چوک کې د شپږو ساعتونو په مظاهره کې د شپېتو ضرورتیاتو کسانو برخه اخیستې وه. او د تاجکستان امنیتي ځواکونه نن سهار وختي هم د یاغي شبې پخانی مرستیال دفاع وزیر او دغه د پلویانو په لټون بوختو. درې ورځې وړاندې د دوشنبه ښار په حدودو کې په یو جګړه کې شپږیس کسان وژل شوي وو چې پکې نهه پولیس او ولس وسلوال شامل وو. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار یاس موسی خیل درته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپې پنځوس پیسې اغستې کیږي او په یو سل سلو روپې پنځه اویا پیسې خرڅېږي. یو پونډ په یو سل اته پنځوس روپې او یو سل اته پنځوس روپې پنځه پیسې. یو یورو په یو سل شپاړس روپې او یو سل شپاړس روپې پنځه پیسې. د سعودي عرب ریال په اویش روپې پنځه شپېته پیسې او په اویش روپې لس اتیا پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په اتیش روپې پنځه دېرش پیسې او په اتیش روپې شپېته پیسې. یو افغانۍ په یو روپې یو شپېته پیسې او یو روپې درې شپېته پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې دوه سوه اته اتیا اغستې کیږي او دوه سوه شپږ اتیا خرڅېږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به پېښور او کوټه کې اسمان شین وي خو بنو کې به باران وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه یو کم دېرش او کمه دولس درجې، پېښور او بنو کې پنځه دېرش او یوویش درجې پورې پاتې کېدو امکان دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه در تازه مونږ همکار یعنی ساجمل او د موسم حال او د کرن شوبې در تازه مونږ همکار ریاض مساخیل وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د قبایلی سیمو په اړه مجوزه آئینی ترمیم ویل کې سدي حاجی شاجی ګل وای
پاتاته وما سټېټس ورکړی چې لکه څنګه د پاکستان نورو صوبو ته کم سټېټس حاصل دی. فاتا پاټا کړی چې لکه څنګه ملاکند دی چې کا صوبه جوړول غواړي حکومت صوبې سټېټس ورکړي. موږ قبایل به د دغو مسلو نه ووځي.
د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر اخونزاده چټان وایي ولې کرپشن یوازې د دوی د ګوند غړو کړی دی.
کرپشن صرف په کراچی کې نه دی. اشاق ډار خپل باندې د مجسټریټ مخې ته بیان ورکړی دغه کیس په نیب کې پروت دی، هغه نه چلیږي. د اصغر خان کیس نه چلیږي.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر وایي د جینکو تعلیم ته به وده ورکوي.
موږ یو دا کار شروع کړی دی چې موږ به 1000 ګرلز کمیونټي سکول شروع کړو.
د تاریخ پاڼې به هم اړو زموږ ترڅنګ وسې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپلې غوړی. د دې ترڅنګ زمونږ دا خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د قبایلی سیمو او د نړۍ نه لمحه په لمحه ګړای په ګړای خبر شئ، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. ورجو د دې خبرونه پیل کو د سر راپورته ورجو. د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي به د پارلیمان په سیکریټریټ کې د قبایلی سیمو د حقونو په اړه یو بل مسوده جمع کوي. د دې بل په مسوده کې ویل شوی دی چې قبایلی سیمو ولسته دي هم هغه حقونه ورکړل شي کوم چې د پاکستان نورو صوبو ته حاصل دي. د دې بل مسوده به روانه میاشت کې سملای ته وړاندې کیږي. د قبایلی سیمو د غړو په وینا چې په دې بل ورسره پیپلس ګوند، ایم کیو ایم او جماعت اسلامي اتفاق لري. د دې په اړه نور او روز موږ همکاري رابعه کرم خان دا راپور.
د قبایلی سیمو ولسته د پاکستان د نورو برخو په شان آئینی حیثیت ورکولو لپاره د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي به نن د پارلیمان په سیکریټریټ کې د بل یو مسوده جمع کوي کوم چې په پارلیمان کې را روانه میاشت وړاندې کیږي. قبایلی سیمو ته د نورو سبو غوندې آئینی حیثیت ورکولو په اړه د دې بل په مسوده کې په آئین کې ځینې ترمیمونه تجویز کړی شوي دي. د دې بل مسوده وایي چې کم قسمه حقوق د پاکستان نور ولسته ورکړی شوي دي، د هغې حق د قبایلی سیمو اولس هم لري ځکه چې د آئین مطابق قبایلی سیمې هم د پاکستان برخه ده. دا هم ویل شوی دی چې آرټیکل 208 ختم دی ختم کړی شي چې د انصاف لارې قبایلو ته هم کولاو شي. د دې بل مسودې په اړه د پاکستان د پارلمان د قبایلی سمو غړي حاج شاجی ګل سیاتوي
غټي خبرې دا وی چې فاتاتا غوما سټیټس ورکړی شي لکه څنګه د پاکستان نورو صوبو ته کم سټیټس حاصل دی. فاتا پټک شي لکه څنګه ملاکند دی او په دې کې دام دی چې کا صوبه جوړول غواړي حکومت صوبې سټیټس ورکیم مون قبایل به د دوه مسلو نه ووځي. دریم خبره ده کفاتا الیکټډ ایگزیکټو کونسل جوړوي نو هغه هم پکې شامل ده. په دغو درو وړو کې مونږ د قبایلو نه د ګوتې نیولو ځای وباسلی چې څوک قبایلو باندې ګوته اوچته نه کړي چې یاره ستاسو نه غوښتل.
د فکر ده د دې بل په مسودې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو لاسلیک کړی دی. د پارلمان د قبایلي سیمو یو بل غړی ساجد حسین توري مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې بل ورسره پیپلز پارټي، ایم کیو ایم او جماعت اسلامي اتفاق لري.
دې حواله سره ممکنه مخکې مطلب د پیپلز پارټي والا سره جی آئی والا، ایم کیو ایم والا، جماعت اسلامي والا او پی ٹی آئی والا د ټولو پارټي والا سره زموږ په قاعده مددي باندې خبرې شوې دي او ان شاء الله امید لرو او موږ سره په دې خبرې اګری دي. نو موږ یو ټرای خپل کوششونه کوو د اسمبلی طرف نه نو د اسمبلی نه بل پاشي نو بیا ان شاء الله مخکې ټول څه مخکې چکی دي.
د قانوني چارو کارپو او د فاټا لایرز فورم مشر اجاز مومن وای کدا بل د اسمبلی نه منصور شو نو د قبایلو د حقونو لار به کولاو شي.
زموږ په قبایلو کې نه یونیورسيټي شته دي، نه سکول شته دي، نه کالج شته دي، نه هسپتال شته دي، نه روډ شته دي، نه امن شته دي. یعنی کوم څه خبره چې موږ کوو هغه په فاټا کې نشته. وینم چې دا د دې بل سره باندې کو دا ټولې مسلې حل شي او زمونږ قبایلو رونو زم دا خواسته ده چې د دې بل ملګرتیاو کې راوځي او زمونږ خپل هم دا خواهش ده چې کله دا بل پیش کیږي ان شاء الله نو موږ به راوځو او موږ به پرشر ډیولپ کوو چې سمبلی دا بل خپل په میجارټي سره او خپل کامیابۍ سره پاس شي، دا بل بیا پرزیدنت ته لاړ شي او پرزیدنت دستخط کوي او د قبایل دا ستونزې ختم شي.
وضعیت دی چې د قبایلي سمو اولس او منتخب غړو وخت په وخت د مختلف حکومتونو نه غوښتنه کړې ده چې یا خو د فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او یا دی ولله د ځان له سوبې درجه ورکړي شي.
وزونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د قبایلی سیمو نه منتخب شوی د پارلیمان غړي وایي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه ورګړې کړل شي، ولې یوازې د مومندو قبایلی سیمې نه په د پارلیمان غړي بلال رحمان وایي چې فاټا دې ځان له صوبه جوړ کړی شي. زموږ خبريال شانواز ترګزی نور تفصیل لري.
د قبایلی سیمو نه ټاکل شوی د قومي اسمبلی او د سنټ زیاتره غړي وایي چې باید قبایلی سیمې دي د خیبر پښتونخوا صوبې سره شامل شي او دا ځکه چې د قبایلی سیمو زده کوونکي، بیماران، روزګاریان او د ژوند هر فکر لرونکي د خیبر پښتونخوا په سرکاري ادارو کې خپل ضرورتونه پوره کوي. د باجوړ ایجنسی نه د قومي اسمبلی د درې څلوېښتمې حلقې نه ټاکل شوی غړي حاجی بسم الله خان وایي
ګورو په دې باندې اتفاق کړی دی چې موږ د سوبې سره شامل شو لکه څنګه چې ملکنډ ډیویژن یا بل یا بل دی. نو دا غوې چې کوم ستونزې دي نو په اسانه باندې حل کیږي.
او همدغه خبره یو بل قبایلی ام ان اے ساجد حسین توري هم کوي او وایي چې که قبایل ټول سہولتونه د خیبر پښتونخوا صوبې په خپل ګټه کې راولي نو بیا د فاټا کونسل ضرورت نشته دی. خو دغه خبرو سره د محمود ایجنسی نه ټاکلې شوی ام ان اے بلال رحمان اختلاف لري. نو هغه څنګه
فاټا کې دومره ریسورس دی یار، یو شیخ ټیک ټاک شتا، ماربل ماين، هر یو شیدا، هر ایجنسی خپل خپل کوالټی ده. کړه دې خپل وزیر اعلی شیخ خپل گورنر شې نظمنګ به بنسبت د کی پی پیکین زر ترقی وکو
د شمالی وزیرستان نه ټاکل شوی د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر هم وای چې فاټا د صوبې سره یو ځای کړی شي خو ساجد حسین توربیا هم ویل چې که څوک غواړي چې ګنې د قبایلی سیمو راتلونکی حیثیت دې څنګه وي نو باید د هر قبایلی ولسی وګړو دې رایه واخیستل شي خو ده هم غوښتل چې قبایلی سیمې دې د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
مشال ریډیو ته غوږ کېږئ. د پاکستان د پوځ مشر جنرل راحیل شریف ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان د عملي کولو لپاره د ریاست ټولو ادارو په شریکه کار کول پکار دي. د پاکستان د دفاع د ورځې په مناسبت چې دستوري ته د وینا پر وخت نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې د امنیت په خرابیدونکي صورتحال پاکستان اندېښمن دی. نور حال د احمد الله نورو.
د پاکستان او هند ترمنځ په 1915 کې شوی جنگ 50 کاله پوره کېدو په موقع 13 ورځ د فوز په هډ کوارټر کې یوم دفاع دستوري تخپل وینا کې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف اویل چې پاکستان فوز د خارجي جاریت مقابله کولو توان لري او که جنگ روایتي وي او که غیر روایتي پاکستان فوز ورته تیار دی. د جنرال راحیل شریف وینا وا چې د ریاست د ټولو ادارو لا په خنیت سره خپل کار کول پکار دي چې په قومي اکشن پلان عمل درآمد یقیني کړی شي او طرح سره مرستې کوونکی او دوی ته سہولت ورکوونکی به خپل منطقي انجام ترسو.
آپریشن
ضرب عزب په یو داسې وخت شروع کړی شو چې کله انتشار خوروونکي قوتونو د پاکستان ریاست چیلنج کړو او په ملک کې د امن و امان صورتحال ډیر خراب وو. خو نن د الله تعالی په فضل و کرم سره او د قام دعاګانو او د پاکستان فوج او د سیکیورټي ادارو د کوششونو او قربانیانې ورکولو وروسته دا صورتحال کنټرول کړی شو. د جنرال راحیل شریف وینا وا چې د کشمیر ولس د تیرو ولسیزونه ظلم برداشت کوي خو وخت راغلی دی چې د ملګری ملتونو د قراردادونو په رڼا کې د کشمیر مسله حل کړی شي. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری وایي چې هند او پاکستان ترمنځ تاو تریخوالی زیات شوی دی چې له وجې د دواړو غاړو مشران سخت بیانونه ورکوي.
فلحال خو د هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو لړۍ ودرېدلې ده. د کله نه چې د دواړو ملکونو د سلامتۍ مشیرانو ترمنځ خبرې ځنډېدلې او په لاین آف کنټرول په تاوتریخوالي کې اضافه شوې ده، نو د هند حکمران طبقه دا سوچ لري چې په پاکستان پوځي دباو ساتل پکار دي، نو ځکه د پاکستان د پوځ مشر دا قسمه بیان ورکو. خو ضرورت د دې خبرې دی چې د دواړو غاړو مشران دي د سخت بیانونو پر ځای د مذاکراتو لپاره لار هواره کړي او د دواړو غاړو لخوا به دې لړکې مثبت ګام داوي چې په لاین آف کنټرول کومه د ډزو لړۍ روانه ده هغه دې بند کړي.
د افغانستان په حقله د جنرال راحیل شریف وینا وا چې د افغانستان په خرابیدونکي صورتحال دوی ته تشویش شته ځکه چې افغانستان سره زمنګ تاریخي او د وینې رشتہ ده او دا رشتہ یو طاقت هم نشي ماتولې. پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره کوششونه کړي دي خو ځنې امن دښمنه طاقتونه د دوی د کوششونو ته نقصان رسولو هڅه کوي، خو ان شاء الله دوی به کله هم په خپل مقصدونو کې کامیاب نشي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2013، 15300، 15500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان پیپلز ګوند د خپلو مشرانو په ضد د کرپشن مقدمو غندنه کړې. وایي کرپشن یوازې د سند مسله نه ده، که حکومت ملک نه کرپشن ختمول غواړي نو د پنجاب په ګډون دي ټولو صوبو کې هماغه شان او واضح عملیات وکړي او که داسې نه وي نو دوی به په انتهایي ګام پورته کولو مجبوره شي. د پیپلز ګوند انتهایي ګام څه کېدای شي او دې سره به په جمهوریت څه اثرات پرېوځي؟ په دغه اړه د اسلام آباد ریاض مساخل دا رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ګډون د پیپلز ګوند په ځینې مشرانو د کرپشن او اختیاراتو د غلط استعمال تورونه دي، او دې کې د پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین په ګډون ځینې غړي نیول شوي هم دي. پیپلز ګوند وایي مرکزي حکومت یې په ضد انتقامي کاروایي شروع کړې، او که دا کار جاری وي نو پیپلز ګوند به په انتهایي ګام پورته کولو مجبور شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیپلز ګوند د اگزیکټیو کمیټې ممبر او د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان ویناوه، موږ د مقدمو او عدالتونو نه یریږو خو دا طریقې کار غلط دی. دی وایي
په دې باندې موږ ته هیڅ قسم اعتراض نشته، دی موږ خپل باندې دا غواړو چې په دې ملک احتساب وشي، خو موږ صرف دا غواړو چې دا احتساب د کراس دی بورډ وشي. کرپشن صرف په کراچۍ کې نه دی. اشاق دا خپل باندې د مجسټریټ مخې ته بیان ورکړی، داغه کیس په نیب کې پروت دی، هغه نه چلیږي. د اصغر خان کیس نه چلیږي. رانا مشود داغه ویډیو رااله چې په هغې کې هغه لګې دی چې زه کومې پیسې چې زه اخلم دا د شهباز شریف دپاره اخلم، دا حمزه شریف د پورټ ریفارم سکینډل دی، هغه نه چلیږي. نو موږ دا وایو چې که تاسو اکشن اخلئ د کرپشن خلاف، نو دا د ټولو خلاف واخلئ، په چا باندې چې الزامات دي. دویم زمونږ دا مطالبه ده چې طریقې کار دې د ټولو دپاره یو شانته جوړ کړی شي.
د کرپشن په ضد مقدمو په اړه د پیپلز ګوند نیوکې چې مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او خبریال سلیم احمد په وړاندې کې خوې نو دوی
کرپشن الزام کې لګي ټوټل صحیح نه وي، نو بیا په کې هم ډېر زور شته. پیپلز پارټۍ ګیله صحه پورې جایز هم ده، ځکه چې د کرپشن معامله ده او هغه ملک نه څوک لړکوي، نو هغه یوازې سیاستدان پورې محدود نه دی. ها طریقې به بدلي یا کم او زیات به پکې، خو دا خو دی چې دا اوورآل یو سوشل پرابلم دی چې په هغې کې د دې سوسایټي میکسیمم یا میجورټي خلک چې دي هغه پکې انوالو دي. نو دا هغو دا ډیمانډ چې دی نو دا خو په خپل ځاني باندې صحیح دی.
د پیپلز ګوند انتهایي قدم څه کېدی شي، او د دې به د مسلم لیگ په حکومت یا جمهوریت څه اثرات وي؟ په دغه اړه مو د سیاسي چارو د یو بل کارپو او کراچۍ کې میشت خبریال اجمل خټک کشر نه تپوسو کو نو دوی
جمهوریت د پاره را روان وخت کې مشکلات راته دي، لیکن مونږ به دا وګورو چې دا اوس پر چې کم جمهوریت په دې ملک دی د ولست څه फायदा ورکړله. دلته کې قوم ته یو دا خبره هم محسوسیږي چې دا څنګه زمونږ عادت ته زمونږ سیاسي جماعتونه دي چې اوس په دې لوټ مار کولو او په ملک کې هر ورځ بو بم دماکي کېدلې، نو د دې جمهوریت خطر نه و. دوی استفاغان نه ورکولی، او نن چې په غلو باندې او په دهشتګردو باندې لاس پورته کیږي نو بیا دوی استفاغان ورکوي.
د یادونه ده چې موجوده حکومت کې د پیپلز ګوند د اهم غړو مخدوم امین فهیم، ډاکټر عاصم حسین او ځینې نورو ترڅنګ په دوه پخوانیو وزیر اعظمانو یوسف رضا ګیلانی او راجا پرویز اشرف د کرپشن، بډو رشوتونو او د اختیاراتو د غلط استعمال تور نه دي. د دې ترڅنګ د نیب لخوا په سپریم کورټ کې هم د سلو لویو غلا غلطو یو رپورټ د میگا سکینډلز په نوم جمع کړی شوی دی چې پکې د مسلم لیگ نون اهم غړي هم شامل دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تاریخ پانا
دارا د پښتونخوا صوبې زور نومو بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی دے دا گلنو خان
یخنیانو کی وا دا دے ونٹر کیپٹل جی ہو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پوراس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پوراس پ پاو کم یو لس بجے.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د تاریخ پاڼه خبرونه د دې خبرونې پرسته نیمه کې درته وړاندې کو، خو اوس ورزو بنو ته او د شمالي وزیرستان د سوداګرو او دکاندارانو د ستونزو مخبرو. تیر ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان او بنو د سوداګرو او دکاندارانو یو جرګه وشوه. جرګې له حکومت په متفقه توګه غوښتنه وکړه چې د وزیرستان دکاندارانو ته په پوځي عملیاتو کې د اوړېدلې تاوانونو بدل ورکړي شي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې راپور کې.
دغه غونډه کې د شمالي وزیرستان تاجرانو سره د انجمن تاجران بنو مشران هم شامل ول، او ټولو متفقه غوښتنه وکړه چې په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان کاروباریانو او مارکیټونو مالکانو ته کم تاوان اړول شوی، دولت ته د هغې بدل ورکړي او مارکیټونه د بیرته په خپل ځای بحال کړي. غونډې ته د انجمن تاجران بنو مشر شاه وزیر وینا پر مهال وویل
چې کیر مې داړ انت بچون مې دادار بدار کړل زناور ما ختم شل اے مو با دی کون سی دی زندگی اخری چې سا 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 وا یہ جو ہن طلب شیر ولا دانی دی اخری به زبانه شایدا خو یا دینا دو یا وړی دی یا چینی دی تو سٹو سے درے تر کا سیمنٹ ویلوڑی تے سو گناو کو دے دغه خلک دے نقصان اے زرا دا میں بد خپل ریاست بندے دے مو حقوق تی
دا شمالی وزیرستان یو مشر خان مرجان و وایل دار بونو توانونو سره مخ کړي او نن دی ور باندې احسان نکړي خو خپل کاروبار او مارکیټ پر روغ حالت کې غواړي
زپ مارکیټ څه شي کو مارکیټ ولې چالې دي چې تجار پشي دي زپ ما ما کو چې مارکیټو په غدي جوړاوي تجار ته په غدي ځای کو مارکیټ ته څنګه دا پیسې ورکو چې مارکیټ جوړ کو
دغه غونډې ته وینا پر مهال د جمعیت علما اسلام سینډلې صوبایي امیر مولانا یوسف شاه وویل
تکلیف ورسېدلو د هغې تکلیف ازاله په کار ادار که هغه د کور په شکل کېدان که هغه د مکان په شکل کېدان که هغه د دکان په شکل کېدان که هغه د سامان په شکل کېدان نو هغې ته خپل حق ورکول دي ځکه چې هغه حق هغه د خولې نه مونږ راخیستی ده هغې څه قصور نه وه سریې څه جرم کړی وه سیمنټو خو داشتل ته پناه نه وه ورکړې غوړیو خو داشتل ته پناه نه وه ورکړې هغې کمرې او هغه دکانونه خو د رهایش قابل هم نه وه هغه دې ولې وران کړو.
غونډه کې مشرانو په دې خبره زور ورکړو چې نن میرانشاه او میرعلي ټول مارکیټونه ړنګ شوي چې د سامانونو نه ډک پاتې شوي ول، لهذا د دوی د سامانونو د حفاظت وکړي او نوره د مخه ونیول شي چې خلک د نورو توانونو سره مخ نه شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی. په خیبر پختونخوا کې غیر سرکاري ادارې وایي په دغه صوبه کې په لکونو ماشومان سکولونو ته نه ځي چې یوه وجه یې په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو نشتوالی دی. بلخوا د صوبې حکومت وایي دوی په صوبه کې د تعلیمي پرمختګ لپاره په یو شمیر منصوبو کار کوي. په دې اړه نور تفصیل فرخنده اسد نورو.
په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د ملګرو ملتونو کارکونکو اداره یونیسف وایي په دغه هیواد کې 25 لک ماشومان چې عمرونه یې د 50 تر 14 کالو په منځ کې دي سکولونو ته نه ځي. دغه اداره وایي په هرو 10 کې 3 ماشومان له سکولونو بهر دي. په دغو کې زیاتره شمیره د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو نه ده. د الف اعلان تی بغیر سرکاري ادارې تر مخه په خیبر پختونخوا کې په لکونو ماشومان د سکولونو بهر دي. د شوقدر د ګلباچا کورنو د سرکاری سکول د اتم جماعت سالار وای سکول یې دوه وارې په بارودی موادو ړنګل شوې ده، خو بیا هم دوی په دغه وران ویجاړ سکول کې په تعلیم حاصلولو مجبور دي.
نوار د ګرمۍ ده نو سور په سي ګرځو نه ټرټونه بل ده چې سکول ټول وران دي لګ لګ را دا شوې هم ده موږ په دیری موږ باندې راونه ورځي نو په استادانو رو ورځيږي موږ ساده ویرم نه.
د قبایلی سیمو سره سره په خیبر پختونخوا کې هم ګڼ سکولونه په دې 13 کلونو کې وسلوالو وران کړل. په دغو کې زیاتره شمیره د جینکو د سکولونو ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی د سکولونو د بیا ودانولو د تعلیمي پرمختګ لپاره په یو شمیر منصوبو کار کوي. په دغو کې کمیونټي سکولونه جوړول، د 200 هایر سیکنډري سکولونو ودانۍ جوړول، 500 سکولونو کې لیبارټریانی او نور سہولتونه برابرول او په لرو پرتو سیمو کې استادانو او ماشومانو ته سہولتونه ورکول او وظیفې شامل دي. په دې اړه د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وایي
مختلف ادارو مختلف فیگرز ورکړي، سو کوئی 15 لاکھ کی، سو کوئی 20 سال کی، سو کوئی 25 سال کی. بہرحال سوچنے کی زیادتی لکھنے کے لیے مونگا یو دا کار شروع کرے دے چی مونگا 1000 گرلز کمیونٹی اسکول ان شاء اللہ تعالیٰ مونگا با 1000 گرلز کمیونٹی اسکول شروع کرو. کمیونٹی مونگا زیرا برا گئی اور مونگا با آگے تھا یو فیمیل ٹیچر ورکو مونگا چلے گی حکومت ورکئی مونگا سو مچنوی اسکول جوڑے گی اس پدی صبح کے داغے ریشو اس کیونکہ تک نہ د الکانو سکول نه ډیر سیوا دی جنکو سکول نه کم دی. موږ به 70% سکول نه 70% سکول نه موږ د جنکو جوړو او 30% موږ د الکانو جوړو چې د ریشو برابر شي.
په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو کارکونکي عمر اورگزی وایي د صوبې په زیاتره سکولونو کې بنیادی سہولتونه نشته چې له وجې اکثره ماشومان سکولونو ته تلل پرېږدي.
سکولونو کې بیسک فیسیلیټیز نشته زمون سره پرائمری لیول پر مشومان خو سکولون تر روانی هی خو سکلا پرائمری لیول ایو مشومان شپیگم کلاس تشین و اغا سکول پری دی اغا مین و جوها دادی سغت سکول کی بیسک فیسیلیتیز نوی لکا واشروم شو ڈرنکنگ واتر شو باندری وال شو اغا تا دا فیسیلیتیز نشتا تو سکولون ہوگی اغا وجینا بیا ڈراپ آؤٹ ریشو پرائمری لیول نباد زیادت شی لکه څنګه نن موږ د بجلی ژاړو ته بجلی نشته لس کاله بعد به ته دا ماشومان ګورې چې ماشومانو کې د سکولونو کې ځایونه نه وي یاره سکول کې ځای نشته پولیټیشن سره زموږ میټینګ کې پولیټیشن وایي چې یاره ما ته خو چرته یو پیرنټ نه درغله چې د سکول کې دا پرابلم ده ما ته خو چرته د ټیچر نه درغله چې زما سکول کې سټیشنری نشته
بلخوا صوبای حکومت وایي دوی په صوبه کې د هغو سکولونو د بیا جوړولو په منصوبه ډیر زر کار پیلوي چې ودانۍ د مختلفو وجوهاتو له امله ویجاړې شوې دي او دغو سکولونو ته به ټول تعلیمي سهولتونه هم ورکول کیږي
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی پیښور کې درنګ سات کې دونی می بجے کې دونکو دی انیس اجمل د خبرونو د لنډی سره
د قبایلی سیمه د پارلیمان غړي نن د پارلیمان په سیکریټریټ کې د فاټا د خلکو د حقوقو په اړه د یو بل مسوده جمع کوي. د دې بل په مسوده کې ویل شوی دی چې د پاکستان له نورو برخو په څیر دی د قبایلی سیمو اولس ته هم حقوقونه ورکړل شي. نن په خبر ایجنسی کې د 500 تنو مړی موندل شوی دی. په خبر ایجنسی کې یو چارواکي د نومونه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې نن په تیرا کمرخیلو سوغ ګړې کې له بازار څخه خیلو سره تعلق لرونکو 500 کسانو مړی موندل شوی دی چې دغه کسان تیر وسلوالو تښتولي وو. نن یې وژلي دي. د پیښې پله لا چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ مشر وایي په پاکستان کې ترګړې پر ضد جنگ په کامیابۍ سره روان دی او له افغانستان سره هم د امن لپاره هلې ځلې دوام لري. نوموړي د خبرې پرون د پاکستان د دفاع ورځې په مناسبت یوې غونډې ته کړی دی. د پاکستان پوځ وایي نن یې د بې پیلټ الوتکې براک له لارې په شوال کې د وسلوالو په مرکز برید کې 3 وسلوال وژلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان او بنو سره د سوداګرو پرون په بنو کې د یو جرګې له لارې په حکومت غږ وکړ چې په میرامشا او میرعلي سیمو کې د دوکانونو د ورانولو تاوانونه دي دي ته ورکړل شي. د افغانستان د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ د عملیات پر مهال لس وسلوال وژل شوي دي او زخمیان شوي دي. دا خبره په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د دفتر څخه پر رالېږلې یوې خبر پاڼه کې شوې ده. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د آسټریا چانسلر ورنر فیمن وایي هیواد یې پلان لري هغه بیړني اقدامات چې آسټریا ته د زرګونو پناه غوښتونکو د ننوتلو لپاره پیل کړي وو په تدریجي ډول بند کړي او د مالدوا په سرخار کې د پراخو احتجاجونو تنظیمونکو خیمې جوړې کړي دي. او نن یې ویلي دي چې تر خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به دغلته د احتجاج په توګه ناست وي.
اوریدونکو انیس اجمل وا چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کول او اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورځپاڼو اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکاري رابیا اکرم خان کتنه کړې را دی چې دا وره
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتي او د خارجي امور مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي باور په بحاله اتفاق کړی دی. ادارې وایي افغانستان کې نوی حکومت راتلو سره پاکستان او افغانستان ترمنځ په خبرو اترو کې تر ډیر حده پورې خوالي راغلي وو او دغه تعلقات سمې لوري ته روان وو. خو په کابل کې د بمی چاودنو او د ځانمرګي بریدونو وروسته نه یوازې چې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو ټاکل شوي دویم پړاو وځنډېدو بلکې د افغانستان حکومت او استخباراتي دارو لخوا په پاکستان د تورونو یو لړۍ پیل شوه چې ورسره یو وار بیا د دواړو هیوادونو اړیکې د تاوتریخوالي ښکار شوې. ادارې په وینا کابل ته د سرتاج عزیز سفر په دې توجن صورتحال کې د کمې راوستو یوه هڅه وه. د پاکستان او افغانستان چارواکو ته د دې خبرې احساس کول پکار دي چې د دواړو هیوادونو امن یو بل سره تړلې دي. ادارې وایي د ترهګرۍ لعنت په هغه صورت کې ختمېدای شي چې دواړه هیوادونه د اتحاد څرګندونې وکړي. دواړو ته د بې ځایه تورونو نه ډډه کول پکار ده او د خپل منځي باور سیوا کول لپاره ګامونه اخیستل پکار دي. اداري اخري کلی کې چې د دواړو ملکونو لوړپوړو چارواکو ته پکار ده چې غلط فهمیانی او شکونه لري کول لپاره د خبرو اترو لار د خپل کړی خپل منځي تماسونه دي سیوا کړی. اج ورځپاڼه خپل اداري کلی کې متحده قومي موومنت په شان پاکستان پیپلز پارټي هم قومي اسمبلی نه استعفی ورکول باندې خبر شروع کړی دی او د دې حتمی فیصله به زر د پارټي په یو غونډه کې کیږي. اداري مخ کلی کې پاکستان کې د احتساب په عمل د مکمل اتفاق باوجود د سیاسي بنیادونو انتقام ګرځول کیږي. په کراچۍ کې روان اپریشن په شان ردي عمل ماسي کې هم مخې ته راغلی وو. ادارې زیاتوي په تېرو دوو کالو کې په مهمو فیصلو د سیاسي ګوندونو یو کېدل یو مثبت او ښه پرمختګ وو. ادارې اخیری کلي کې پخوانی د داخله چارو وزیر او د پیپلز ګوند رهنما رحمان ملک د موجوده حالاتو ښه کېدو لپاره د ټولګوندیز کانفرنس تجویز ورکړی دی. وزیر اعظم هم په سیاسي رابطو او په سیالیسۍ یقین ساتي. نو په داسې حال کې په ټولګوندیز کانفرنس خبر کېدی شي چې ملکي سیاسي فضا مستحکم شي او قانون نافذ کوونکې ادارې خپل فرض په ښه توګه ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي چې د قبایلي سیمو د عیني حیثیت د بدلون لپاره به د قومي اسمبلۍ په راتلونکي غونډه کې د قبایلي سیمو پارلماني غړي یو عیني ترمیمي بل وړاندې کوي. بلخوا نړیوال بانک په خپل یو راپور کې لیکي چې په کابل کې د موسیقۍ یوازنۍ قومي اداره د افغان نجونو لپاره یو ښه اداره ثابته شوې چې دا مهال پکې یو شمېر نجونې د موسیقۍ زده کړې ترلاسه کوي. دغه دواړه مقالې درته وړاندې کوو. د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون په خپل یو راپور کې لیکلي چې د قبایلي سیمو ولس به په قومي اسمبلۍ کې د یو عیني بل په وړاندې کولو سره د خپلو هغو غوښتنو د پوره کولو پر لور یو څه نور هم نږدې شي چې د اف سي آر د قانون د ختمولو او عیني اختیار ترلاسه کولو په اړه د تیرو څو لسیزو راهیسې کولی. د ورسپانې سره په خبرو کې د فاټا لایت فورم مشر اعجاز مومن ویلي چې دغه عیني بل مسوده تیاره شوی او د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا لاسلیک شوی چې د قومي اسمبلۍ په راتلونکي غونډه کې به وړاندې کیږي. خو دغه بل مسوده به د قومي اسمبلۍ د کاروایۍ په ایجنډا راوستلو لپاره روانه ونې د اسمبلۍ سیکرټریټ ته ورکول کیږي. د ورسپانې په خبره په دغه عیني بل کې د عین د لومبۍ مادې د دویمې ضمنۍ مادې په هغه ټکو کې د بدلون غوښتنه شوې چې له مخې د پاکستان ټولې برخې پاکستان سره ملحقي ګڼل کیږي. دا مهال دغو سیمو ته د پاکستان د انتظام لاندې قبایلي علاقې ویل کیږي. په دغه عیني بل کې بله غوښتنه د عین د 238 مادې په اوومه ضمنۍ ماده کې بدلون دی چې له مخه د پاکستاني عدالتونو اختیار قبایلي سیمو ته غځول دي. د ورسپانې په خبره د قبایلي سیمو نه د پارلمان منتخب غړي وایي چې قبایلي سیمې د پاکستان برخه ده، نو بیا قبایلي ولس هغه قانوني او عیني ازادۍ ولې نه لري چې کومې د پاکستان نور ولس ته ترلاسه دي. د ورسپانې په خبره په دغه بل کې تجویز ورکړل شوی دی چې وو وړه قبایلي سیمې دي د صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمې یا پاټا وګرځول شي چې عدالتي او قانوني حقوقونه ترلاسه کړي. بلخوا نړیوال بانک په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو د یوې ادارې په اړه په خپل یو راپور کې لیکلي چې دا مهال 13 کلنه نگینا د کابل د موسیقۍ په قومي انسټیټیوټ کې د پیانو زده کړې په دې موخه ترلاسه کوي چې په راتلونکو وختونو کې یو ښه هنرمند ترې جوړ شي. یتیمه نگینا وایي چې 5 کاله مخکې کله یې چې د خپل کلي په یو ښوونځي کې زده کړې کولې، نو دومره امید یې نه و چې کله به هغه هم د خپل صلاحیت په بنیاد په سیمه او نړۍ کې وپیژندل شي. خو اوس ورسره دغه هیله شته چې یوه ورځ به دا هم یو ښه پیژندل شوی هنرمند شي. د دغه انسټیټیوټ بنیاد ایښودونکی او مشر ډاکټر احمد نصیر سرمست وایي چې د نړیوال بانک د مالی مرستې له وجې اوس دغه د موسیقۍ اداره په دې توانېدلې ده چې ګڼ شمېر د موسیقۍ آلات ولري. د ده په خبره دغه د موسیقۍ اداره د یو مات ګیټار، د یو څو سرندو او یو زوړ سکسوفون نه پیل کړی وه. ډاکټر سرمست وایي زه د موسیقۍ په هغه پیاوړتیا کلک باور لرم چې ټولنه کې پرې امن راتلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. لو امریکانه خبریدونکو نیویورک ټایمز ورسپانې د افغان طالبانو په لیکو کې د پیدا شوو اختلافاتو پر موضوع یو لیکنه کړې. لیکنه وایي د افغان طالبانو نوی مشر له هغه څخه د جلا کېدونکو ډلو د لمنځه وړلو پالیسي خپله کړې ده. د لیکنې مهمه برخه له هارون باچا ورو.
د نیویارک ټایمز ورسپانې لیکنه وایي ملا اختر محمد منصور چې سګ اوړی د افغان طالبانو مشري پر غاړه واخیسته، په تیرو دوه اونیو کې زابل ولایت ته د ملا منصور دادالله د ډلې پر ضد جګړې لپاره سلګونه طالبان لیږلي. چارواکو ویلي ملا منصور دادالله د ملا اختر محمد منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه له منلو صفا انکار کړی دی. 13 جولای میاشت افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر پخلی وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو نوې مشر وټاکل شو. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړو د نفوذ زیاتېده خبرې ګرمې شوې دي، ملا منصور هڅه کوله چې طالبان یو موټی وساتي. دا په داسې حال کې هم ده چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر زوی او ورور هم د ملا منصور د طالبانو د مشر په توګه ټاکل کېدو له خبرې سره اختلاف ښودلی دی. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ځینو دینی عالمانو او همداراز قبایلي مشرانو د پاکستان په کوټه کې هڅه وکړه چې د طالبانو د مشرتابه پر سر د هغوی په لیکو کې پیدا شوي اختلافات یوې خواته کړي. لیکنه کاږي کوټه د پاکستان هغه ښار دی چې د ملا منصور په شمول د طالبانو ډېری مشران پکې له کلونو راهیسې میشت پاتې شوي دي. د لیکنې تر مخه افغان طالبانو که څه هم هغه رپورټونه رد کړي چې وایي د دوی ځینې ډلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش لیکو ته روانې دي، دا خبره روښانه شوې چې افغان طالبان د داعش تر فشار لاندې راغلي دي. یاد ډلې د عراق او شام یو شمېر سیمې په خپله ولکه کې اخیستې دي. تیره جون میاشت چې ملا منصور د افغان طالبانو مرستیال مشر و، نوموړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته یو مکتوب استولی و، پکې ترې غوښتي و چې د افغانستان په جهادي لیکو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. په دې نږدې وختونو کې د طالبانو یو بیان د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش د وسلوالو د موجودیت خبره منلې. په عین وخت کې د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور په زابل کې فعالې د مخالف ډلې مشر ملا دادالله ته له هغه ولایت څخه د وتلو پیغام لیږلی. د لیکنې تر مخه داسې انګیرل کیږي چې د ملا دادالله ډله اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته زیاته نږدې ده. لیکنه زیاتوي ملا دادالله بیا تور لګوي چې ملا منصور په افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو ستاسو پام د افغانستان په اړه یو بلې موضوع ته راګرځو. ټایمز آف انډیا لیکي افغانستان په اربونو ډالره معدنیات لري او کچرې دغه په سم استعمال شي نو د افغان ولس آینده ژوند بدلولی شي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
ټایمز آف انډیا ورسپانه لیکي په افغانستان کې د معدنیاتو ډېرې داسې ذخیرې دي که چیرې دغه هیواد یې په سمه توګه استعمال کړي نو د ولس آینده ژوند بدلولی شي. ورسپانه لیکي په بامیان ولایت کې ځینې زمینداران اندېښمن دي چې په دغه ولایت کې قدرتي ذخیرې په غلطه استعمال نشي. په دغه هیواد کې تر یو ټریلیونو ډالرو پورې معدنیات شته چې لا نه دي راوستل شوي او که چیرې دغه په سمه توګه استعمال شي نو افغانستان د خپل ولس ټولې مسلې هوارولی شي. دغلته د خلکو ژوند کاروزګار ښه کېدی شي. دغه هیواد د نړیوالو مرستو بغیر پرمختللی شي. هر ماشوم اسکول ته تللی شي او هر ناروغ کس په یو ښه روغتون کې علاج کولی شي. ټایمز آف انډیا ته 53 کلن محمد رضا چې د بامیانو یو اوسیدونکی دی وایي د دوی سیمه د قدرتي معدنیاتو ډکه ده. که دغه په سمه توګه استعمال شي نو دا د هرې کورنۍ ژوند بدلولی شي. د بامیان د حاجیګک کان په نړۍ کې یو په هغو کانونو کې دی چې زیاته اوسپنه لري. د یوې اندازې تر مخه د حاجیګک کان سناسه 1.8 اربع ټنه اوسپنه لري چې تر اوسه لا دغه پټه پرته ده. د دغه سیمې خلک غواړي چې دغه معدنیات راوستل شي او د ولس په ګټه استعمال شي، خو بیا دوی دا ویره هم لري چې دغه به د هیواد د نورو برخو غوندې نارامي پیدا کړي او کېدای شي دغلته د دې معدنیاتو په سر جګړې وشي. د حاجیګک په سیمه کې سناسه 2.25 کروندګر داسې دي چې رایوزه شوي دي او د دوی په خبره په دغه سیمه کې به د هر قسمه د معدنیاتو د غیر قانوني کنستلو خلاف ودرېږي. په افغانستان کې په یو شمېر سیمو کې داسې ځایي ملیشیا جوړې شوې دي چې پکې ځایي خلکو وسلې پورته کړې دي او دوی په خپلو سیمو کې د وسلوالو خلاف ودرېدلي، خو داسې بیا ډېر کم دي چې د خپلو سیمو د قدرتي معدنیاتو او یا نورو ځایونو د حفاظت لپاره پورته شوي وي. د حاجیګک د کانونو د کنستلو کار د هند او کاناډا کمپنیانو ته په 2011 کال کې ورکړل شوی و، خو په دغو لا تر اوسه کار نه دی پیل شوی.
د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې مشال ریډیو اوري. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی د ونیزې خپرونې د تاریخ پاڼه. د نن د تاریخ پاڼه کې د پیښور د کیسه خانه د شهیدانو په حق معلومات درکو. څوک چې د اپریل په 23 نیټه په کال 1913 کې د انګریز پوځ د لاسه په ناتر سره ډزو کې مړ شوی وو او د یو څېړنې تر مخه دغه د مړو شو شمیره د 200 نه زیاته وه. هر اونۍ د خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار خالد خان تیاروي. راځئ چې وورو د تاریخ پاڼه.
گا
گران اوریدن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار بمو لیدلی وی او کچری لیدلی مونوی نو دا بمو خامخا اوریدلی وی چې دغه بازار د پختونخوا د ټور نزول او تاریخی بازار دی چرته چې د انسان جون سره تړلې هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه د پاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړو کې بودکې جوړ شوې دي چې دواړو اړخونو ته تنگ او واړه بازارونو ته لارې اوتی دي کوم دا غزه ته د شهیدانو چوک ویل شي کوم چې د درویشتم اپریل 1903 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوې دي چې د انګریز فوج په ناتر سډزو وجل شوي او ټپیان شوي وو ویل کېږي چې پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پیښې وروسته پیل کېږي او په دغه پیښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوي او ټپیان شوي وو نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سونو بې ګناه خلکو ناتر سره ډزې وکړي دا پیښور خار په حق لویل کیږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد خار دی چې خوشا 2500 کال زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به لومبي او اخیری پړاو هم پیښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پیښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه خار دی زکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخستلو نه پرتلا د ځای خلکو نه خوندور کسی هم اوریدلی نو زکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو اسلام آباد کې د قادی اعظم یونیورسيټي د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په حق لا وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه یې څنګه چې دلته وټل وي دلته کافلې کاروانونه به پراتو هغه پړاو دوران کې بدای ته رښتوله ټوله شپه په خوا خو نور سونه ټي وي نه ریډو نه نور سدا سي د وخت تیري د پاره نور سو ذریعہ وي نو بس همدا کې سخانان چې وو د خلکو ته ټوله ټوله شپه کې سي اچولې نو دغه وجه نه دې بازار نوم چې دې کې سخانه بازار شو
دا کې سخانه بازار چې څومره د ځای خلکو سود سودا د پاره مشهور او هم دومره د سیاسي حلو زلو د پاره یاد دي چرته چې د ډیر پخوانه سیاسي جلسې ادبي غونډې او ثقافتي دستوري کیږي په 28 اپریل 1903 هم دغه شان د انګریز سرکار خلاف سیاسي خلک د یو پورمن احتجاج د پاره راوتیو چې ناتر سا د زی پی او شوي او دا ډاکټر وقار شپوینا په دغه پیخه کې 200 او سلويخ کسان مړ شوي او ډیره خلک جوبل شوي وو
په دې ورځ باندې په 28 اپریل 1903 باندې په یو ورځ سهار 11 بجو نه د شروع شوي تر 3 بجې د شوي دي او د مړو تعداد چې کوم دی هغه 213 د ماده ریسرچ مطابق خو دی د دې نه علاوه ډېر مړي چې دي آی ویټنس گواهان دا یی چې ډېر مړي لارۍ راغلي وي فوجي او په هغه لارو کې چې کړي دي او هغه کابل سیند نوخار سیند چې کوم دی لنډي کې ورزولي دي هغه د دې نه علاوه دي
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه چې په خدای خدمتګار وي د پی ایچ ډی سیړنې کړې دي وایي چې د کیسه خانه بازار پیخه په هندستان کې د 1909 د جلیانواله باغ په شان یو ناوړه پیخه وه خو افسوس چې نه خو په وخت کې د دې په صحیح توګه پلټنه شوي او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دی
دا خو یو ډیره خنړی پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بد مرغې ډیر کم خلک ته خبر دی او هغه یو خو د تعلیم کمی دی بل د سیاسي شعور کمی دی نو دې د وجه نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندستان تاریخ دانانو د هندستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده ہندوستان بچے بچے چې هغه نن د خپل تاریخ باندې ویاړنه کوي فخر کوي پاغي کې کوم قربانی یادوي نو پاغي کې د جلیانواله باغ د لوی پیښه یادوي په 1919 کې په 14 اپریل کې شوی و په انګریز چې لکه 300 کسان مړه کړي دي
په 12 مارچ 1913 کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نلوي سیاسي ګوند کانګرس د انګریز سرکار خلاف د سیول نافرمانی اعلان وکړو او د سالت مارچ نه پس یې په مالګه باندې ټیکس ورکول نه انکار وکړو نو پیښور کې د کانګرس خوړو هم د انګریز خلاف یو احتجاج وکړو خو دا ډاکټر وقار ارشاد په وینا پیښور کې د کانګرس غړي دومره کم او چې حکومت ورته څه خاص اهمیت ورنه کړو
داسې دا چې دلته کې لوکل کانګرس په 1915 کې جوړ شوی دی په پیښور کې لکه یو سو حاجی جان محمد دی علی ګل خان دی داسې پکې ڈاکٹر سی سی گوش دی خا امیر چند بموال دی امیر چند بموال دا جوړ کړو دا د خار یو سو انټلیکچوئل ورته ویلې شي انټلیجنسیا ورته ویلې شي روشن فکران دی راغون شو دی دا پارٹی جوړه کا خو دې نه دی په خوارو ډېر پیو کې خو یو عوامي جماعت ته نه جوړ کړي یعنی دی میکسیمم ممبرشپ چې رسیدلې دی هغه په 1919 کې دا جلیانوالا باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې وو هغه یو سل وو اتیا دي
ڈاکٹر وقار ارشاد زیاتوی چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغان او خدای خدمتگار تحریک بنیاد ایښی و او د هغه مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د کانګرس پارټي مشران هشنغر کې د خدای خدمتگارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې هغه ته بلنه ورکړه
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې بده انجمن اصلاح افغان او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګاری هم جوړ شوی و د زلمو جرګه وا د دې ټولو متفقہ اجلاس په اتمانځو کې په 19 د اپریل هغه مانځل و د کانګرس مشران یو سو د خار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و پکې داسې خان میر هلالي شامل و سی سی گوش دا خلک لاړو اتمانځو ته په دې آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو ولته په سټیج باندې خلکو ته خواست وکړو چې یاره مونږ
ڈاکٹر وقار ارشاد وائے چکلا په 23 اپریل 1913 سیاسی او مذہبی ڈلو مشرانو په کیسه خانه کې دا کابل تانی پلور روان اون د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شو چې غنی دوی په تانه حمله کوي نو ځکه په بیړنې توګه فوج راو بللو او بیا چې څنګه د فوج گاډی راغلل نو لومبه گاډی نیخ پنیغه په جلوس ورغلو چې سوار لس کسان په کیمړو او گن شمیر جوبل شو
رومبئی آرمڈ کار چې رو رسیده پر موڑ کې چې دا کار راتاو شو سور لس کسان ولاندې چخنی شو پاغي کې 12 خو په مکمل شو او دا نور زخمیان بس دې سره لانجه شروع شو دې کې سمشران رامخ کې شو وغه خلکو ته وی چې را بس دا معاملې ختمو او تاسو لاړ شئ پاغي کې حکیم عبدالجلیل ندوی دې اجی عدیل پلار ډیرالو د تکلیرو کو خلکو ورپسې چې ناره جوړ کې چې نا خو انگریز جانتے ہو بس بیا اور نور مشاران ہو گئے بس اجی سے پریدا جس لکه داخل کئی گور چې دیسه کئی
دا دا ظلم او زبردستی پر دې عمل کې د جولس زنی ګډونوالو د فوز د غاډی ته اور ورته کړو او یو الغاو تلغاو جوړ شو
هغه اډومبه آرمډ کار چو هغه ته دای اور ورته کو د خلکو ورته اور ورته کو چې رنگی دا چې زبردست کولې شو چې یاره هندستان یې یاد ما چې کوم ریایا دا هغه دې دومره لکه کوي دومره طاقت یا دومره نافرمانی دې کوي اډر ویر کو دې تاسو کوم رومبه پلټن چې وو هغه ګورکاو ګوروال رائفل ستنوم باندې وو ای ته چې وو چې دې کوي هغه انکاری شو بس یک دمه دې هغه کوټ مارشل کو دې هغه دې پسته 111 انفنتری چې کوم یارکشایر والا کینګ یارکشایر والا هغه را وستو
ڈاکٹر وقار علیشا وائے چی ہم پا دغ وقت کی مولانا عبدالرحیم پا پولزے پا مشرق کی یو پورا من جلوس راو تیو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغ یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سدازی پیر شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سرسرا پا کزائی دکانداران او بیگونا خلق ہم پا نخشو
اړومبو ډزو سره چې کوم دا اړومبي کسان را وغورځېدل نو دا روستي کسان رالو دا کسان یې اوچتول په دهیم ډزې وشوې. ښه دا ګیر چاپېره کومې ګلۍ کوسۍ چې دي په هغې کښې ډایرکټ ډزې کولې. ګیر چاپېره څه کورونه دي هغې د بالخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چېرته کښې دي هغه یې مې وشتې. واته ښځې چې دي هغه په خپلو کورونو کښې مړې پرتې وې په دې ډزو لګېدلې وې. دوه درې پکیران ای غریبانان څه دغه کښې هلته کښې ناست وو د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر وو هغه هم په مړو کښې ممتیز شوي دي. اکثریت خلک چې په دې کښې مړه دي هغه د ګیر چاپېره علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتګار چې راغلي وو دی دي هغه پتې هغه نومونه شته دی د پښتنو د ګیر چاپېره کلي چې دي اکثریت خلک دی دي.
پروفیسر ډاکټر وقار شاه وایي چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپلو ملګرو د اشنغر نه د پېښور په لور په یو ټانګه کښې را روان وو چې د ناکې سره نږدې پولیس ونیوو او بیا یې د څلور کالو دپاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او د هغه یو څو ملګري په ټانګه کښې ورسره اکبر خان اکبر د نور څو کسان دی را روانو د ناکۍ تاڼې سره دی ونیسل بوتلو چار سدې جیل ته. هلته کښې چې خلک را جمع شو هلته کښې هم دا یاره وه چې یاره دا خلک هسې نه جیل دیوال مات کړي هغې ځای نه یې فوراً رسالپور ته را وویستو د رسالپور نه ګجرات ته بیا درې څلور کاله ریګرس امپریزنمنټ کې کښې د با مشکت یې ورته ورکړو جیل کښې واچو.
پروفیسر ډاکټر وقار علي شاه وایي چې د دغې پېښې نه وروستو د کابلۍ دروازې ته خونی دروازه او د کیسه خانې بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو خو بیا انګریز سرکار خلک په زور دغې ځایونو ته دغه نومونو ورکولو نه منع کړل او بیا چې کله یو ځایي دوکاندار د درویشتم اپریل ناوړه پېښې په یاد کې په شهیدانو چوک کې یو بوتکې جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دوکاندار سزا ورکړو بلکې هم د هغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو.
دې د پس لا په دویمه درېمه ورځ دلته کښې یو د وچې مېوې دوکان یې و اشک شا نومېدو هغه رالو دلته کښې را کوم ځای کښې چې ډزې ډېرې شوي دي کوم ځای کښې چې په یو ځای باندې وو دلته کښې د شهیدانو یادګار جوړ کړو بیا دلته کښې مضمونه په کښې وشو دغه وشو نو چې یاره دا چې ده نو دا خونی دروازه ده او دا د شهیدانو بازار شو بس فوراً هغه هم ګرفتار کړو را یې اوس په هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړی و ګینټۍ ورته ویر کړه فوټوګرافر ورسره سرکاري موجود و هغه ګینټۍ باندې په زور په هغه باندې هغه خپل دغه خپله پرې وران کړو تصویرونه یې وویستو بیا نور خو فوجیان وران کړو خو هغه دغه تصویر سرکولیټ شو چې یاره همدی دغه کوي.
ډاکټر وقار علي شاه وایي چې د کیسه خانې بازار د ناوړه پېښې د پلټنو دپاره هغه وخت درې کمیټې جوړې شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وې خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټنو موقع ورنه کړې شوه او د حکومت له اړخه پلټنو کښې وویل شو چې په دغه پېښه کښې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو.
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغې ته سلیمان پینکریج رپورټ لیږي په هغې کښې دی لیکلي چې یاره څلوېښت کسان مړه شوي دي هغې نه هم کم وو څه چې دي. نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نه وو خلکو ته خو د کانګرس تاریخداران چې دي هغه هم دا سرکاري رپورټ پیش کړی دی.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیښه پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنۍ سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي وو په هېڅ توګه وړه پېښه نه وه خو د بده مرغه نه خو په صحیح معنو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروستو دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پېرزونې وړاندې شوې بلکې دغه یې په یو منفي انداز کې کام ته وړاندې کړې. ډاکټر وقار علي شاه وایي په کار ده چې د کیسه خانې بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوی نسل ته د دغه پېښې اصلي حقایق وړاندې کړي او لکه د هندوستان په شان د برطانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پېښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتۍ په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړې. د خدای په امان.